شام ادامه دارد. در یک ساعت پیشرو همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری صاحب بفرمایید.
بله ستار فروخت، تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو، د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. اوری په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو وړاندیزونه حکومت ته وسپارل، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. پر دې موضوع په راپورونو مطالبو سربیره دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه وبخې یو اونیس پروګرام هم درته خبرو. ستاسو د ورکوشو اعظم د لټي پروګرام خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمل ته بغښ شو.
پاسر کمپ مکړی د څو مهم خبرونو سرخطونه ته د امریکا د ملي امنیت سلاکاري د افغانستان د سولې د هڅو په اړه پرون له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په پروان کې یو کس چې د یوې ښځینه پولیسي په وژنه تورنو نیول شوی دی، او ایران پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم کړل. د هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پریکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی. د شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دو غړو کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړې شوې هغې طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې له مخې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا سل څوکۍ سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول شوې دي. دا طرحه د راپورونو له مخې پرون ولسمشر ته استول شوې ده. ښاغلی سعادت وایي د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه یوازې د انتخاباتو مسؤول کمیسیونونه وړاندې کولی سي، خو د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویند وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپلې چارې په خپلواک ډول ترسره کوي او هر هغه طرحه به د حکومت د مشرانو لخوا ومنل سي چې د دې کمیسیون د اکثریت غړو د نظر څرګندوی وي. د سپین مرنۍ لخوا په خپرسوي بیان کې ویل شوی دی چې د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. میرمن رایس له صدر اعظم نواز شریف، له لوی درستیز جنرال راحیل شریف او خپل پاکستاني سیال سرتاج عزیز سره وکتل. د راپورونو له مخې شریف او رایس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تماسونو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوسټ په بیان کې ویلي دی چې میرمن رایس او راحیل شریف په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره د دوامداري همغږي اړتیا مهمه وبلله. د بل خبر لمخې ولسمشر بارک اوباما د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې په اکتوبر میاشت کې د سپین مرنۍ لیدنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس دا خبر پرون پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړ. میرمن رایس وایي د ولسمشر اوباما پیغام یې په اسلام آباد کې په یو غونډه کې صدر اعظم نواز شریف ته ورسوه. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامی عملیات پای ته رسیدلې دي. د سرپل ولایت سرپرست والی عبدالجبار حقبین تېره ورځ ناوخته رسنۍ ته وویل په دغه عملیات کې د سرپل 28 کلي د دولت له مخالفو وسلوالو تصفیه شوي دي. شغل یقبین زیاته کړی چې د کوهستانات ولسوالۍ د الف سفید درې څخه تر لغمان په نوم کلي لارې چې د امنیتي ځواکونو په مخ تړلې وې بیرته پرانیستل سوه. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي وسلوالو طالبانو د لغمان په نامه کلی بیرته نیولی دی. امنیتي چارواکي د هغه یوه مشکوک تورست د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا ښځینه کالی اغوستي وه. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته وویل د زرین په نوم د مشکوک تورست په پروان ولایت کې د یوې ښځینه پولیسي د وژنې په قضیه کې لاس درلود. د یوې پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستي وې او په یوه بیلر کې یې ځان پټ کړی و. ټول خلک شاهدان دي. پولیسو دی ونیوه. تاسو خبرې چې زموږ یوه خور چې په جبل سراج کې پولیسه وه د ده لخوا شهیده سوې ده. د چارواک په وینا تورن د پروان د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکی دی او له یوې دیني مدرسې څخه فارغ شوی. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم سول. د ایران د قضا ویاند غلام حسین موسنی اژایی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نومونه یاد نه کړل، خو ویې ویل دا دوه کسان د هغې انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم سول چې د ملي امنیت د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري. د واشنگتن پوسټ لسپانې د خبريال جیسن رزاین مدافع وکیل ویل چې دا قضیه د دله ماکل سره هیڅ ارتباط نه لري. رزاین د 2014 کال په جولای میاشت کې ونیول سو او که جرمې ثابت سي نو تر شل کاله پورې په بند محکومې دی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتي دي چې رزاین او دوه نور بندي امریکایان خوشي کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر مرکزونو 22 هوایي حمله وکړې. د امریکا پوځ په یو بیان کې چې خبر سو ویل چې څو کشتۍ زغروال نقلي وسایط تکتیکي قطعې او یو ودانۍ هغه اهداف چې د عراق په ځینو سیمو کې په نښه سول. په بیان کې راغلي دي چې په سوریه کې د داعش ډلې یو مرکز او د دفاع هوایي سیستم له منځه وړل سوی دی. اسلامي دولت ډلې داعش په تیر یو کال کې د سوریه او عراق د قلمرو له درو یوه برخه سیمه نیولې ده. دغه راز په بل خبر کې راغلي چې اسلامي دولت ډلې داعش پرون د سوریې په پالمیرا ښار کې یوه بله لرغونې سیمه سخت زیانمن کړه. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی او عیني شاهدانو پرون ویل چې د داعش جله د بیل په نوم د رومن نصر پر معبد پریدو کړ. د سیمه د اوسیدونکو له قوله په راپور کې ویل سوی دی چې نوموړي ماپشین محل دی ویل لوی چاودنې ژغ واورېدی او بیا یې خشتي او ستنې ولیدلې چې پر مځکه پرته وي. پروانه میاشت کې د دوهم معبد دی چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو تیره سه شنبه بال شمین معبد چې نږدې 2000 کاله تاریخي قدامت لري په چاودیدونکو موادو والوساوه. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمیرا ښار د یوه 20 کلن متقاعد لرغون پیژندونکي سر هم غوڅ کړ. داعش ډلې په مې میاشت کې د یوناني رومي دورې د لرغوني آثارو پر لرونکي پالمیرا ښار ولکه ټینګه کړه. د فرانسې د بارونی چار وزیر لورن فابیوس د هنګری په ګډون د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګری سخت انتقاد وکړ. وی ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر مسله کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe.
دای وی هنګری په اروپا کې رایجو ارزښتونو ته درناوی نه کوي، نو ځکه اروپایي چارواکي باید له هنګری چارواکو سره جدي او کلکې خبرې وکړي. د راپورونو له مخې د هنګری پوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د هیواد د 115 کیلومتر ګډې پولې په اوږدو کې د اغزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بارونی چار وزیر ویل دا کډوال سخت ځورېدلی او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. او روسي خبرم دا چې استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزې د پای ته رسیدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنی چار وزیر جولی بیشوپ ویل چې د اسلامي دولت ډله تر ډیره د دې سبب سوی چې په میلیونونه خلک په عراق او سوریه کې له خپلو کورونو بې ځایه سي او په سلګونه زره په اروپا کې د پناه غوښتنه وکړي. دا تر دې دمه خبرونه.
د قاسم سولمل مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولاندې خبرونه کې اوریدل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو لست حکومت ته وسپاره.
اکثریت کسانی که ملاقات شد بر این عقیده بودند که باید نظام اصلاح شد، نظام تغییر بیاد.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل غیر قانوني بولی او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي.
د تعدیل وړاندی انتخاباتو د کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون له اساسه دا کمیسیون د قانون کمیسیون د فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري.
په افغانستان کې د معرف په برخه کې د ستونزو په اړه په راپور سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فرانسې او جرمني جګپوړو چارواکو د ختیځې اروپا له هیوادونو غوښتي دي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د ښه چلند وکړي. ستاسو د ورکوشو او ځانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو لست حکومت ته وسپاره. دغه وړاندیزونه له خلکو، مدني ټولنو او د انتخاباتو له څارونکو سره د مشورو پر اساس ترتیب شوي دي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست د دغه کمیسیون وړاندیزونه د هیواد د سیاسي ثبات لپاره ګټور او مهم ګڼي او وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونه به په جدي ډول وڅېړل شي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي په تیره یوه میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف ولایتونو ته سفرونه وکړل، له خلکو او مدني فعالانو سره یې بیلابیلې غونډې وکړې او راټول کړي وړاندیزونه یې اجرایي ریاست ته وسپارل. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې حکومت باید د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو د مخنیوي طرحې له سره وګوري، د ولسي جرګې غړیتوب ته تحصیلي شرایط کېږدي او د انتخاباتو کمیسیون ته اووه غړي وټاکي. په وړاندیزونو کې دا هم راغلي و چې د انتخاباتو کمیسیون غړي باید د سترې محکمې، په اساسي قانون د څار کمیسیون، مدني ټولنو او د رسنیو استازي وي. په وړاندیزونو کې یادونه شوې چې په ولایتي شوراګانو کې په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ځانګړې شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رئیس شاه سلطان اخیفی وای د دغه پیشنهادونو طرحې د هیواد له یو شمیر وګړو سره له سلام مشورو وروسته ترتیب کړی ده.
د فرمان رئیس جمهور
د ولسمشر په فرمان کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره په مشخص ډول ذکر شوی او موږ د دولت د کارکونکو د کمیسیون د غړو په توګه هم له ولایتي شوراګانو، هم په نظر پښتنو او هم په خپلو منځو کې بحثونه کړي او اکثریت په دې باور و چې په انتخاباتي نظام کې باید بدلون راشي او اصلاح شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا د وړاندیزونو دا ټولګه په داسې حال کې د حکومت اجرایي ریاست ته سپارل کیږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دوه غړیو، کاون کاکړ او شاه محمد میاخیل، د کمیسیون کارونه تحریم کړل. خو دغه دواړه غړي د کمیسیون د یک شنبې ورځې په غونډه کې چې حکومت یې پیشنهادونه سپارل حاضر وو. په ورته وخت کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ټینګار کوي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه کړې ژمنې عملي کوي.
دغه څه چې موږ ته نن تفصیل په لاس کې راکړل شوی، ژمنه در سره کوم چې په جدیت سره به سیړو او ملاتړ به کوو. دغه یولس موارد چې تاسو یادونه وکړه د کمیسیون له پریکړو څخه هر یوه په خپل ځای کې مهمه ده. دا هغه څه دي چې انتخاباتي بنسټونه په اړه تجربه لري، لکه د الکترونیکي تذکرو ویش، انتخاباتي حوزې، د رای ورکونکو د لیست فهرست. دا ټول به له نظره تیر کړو او انشاءالله کار به ورباندې پیل کړو.
معلومه نه ده چې د ملي وحدت حکومت به د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون دا پیشنهادونه عملي کړي او کنه، خو خلک له حکومت غواړي چې د تیرو انتخاباتو ترخی تجربې باید تکرار نه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پریکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب نه منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل لپاره له ښاغلي سعادت سره د احمد تکل د مرکې د اورېدو بلنه درکوم. ښاغلي سعادت، په پیل کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ.
د قانون تشکیل د دې کمیسیون د رامنځته کېدو لپاره هیڅ توجیه نه دي. هم د کمیسیون باندې کوڅه ولسمشر د اساسي قانون په لوشپته ماده په شلمه فقره باندې استناد کړی. شلمه فقره کې د دې صلاحیت نه دی ورکړ شوی. هلته وایي چې د قانون سره سم کمیسیون نه جوړولی شي. حال دا چې د کمیسیون مکمله غیر قانوني دی او بل کوم کارونه چې د کمیسیون وکړه، مثلا نن دوی د دواړو قوانینو په اړه خپل تعدیلات لرلي وو. دغه بازار چې د کمیسیون هیڅ صلاحیت دی نه لري چې تعدیل پیشنهاد کړي. د تعدیل وړاندې د تشکیل او صلاحیت قانون کې د انتخاباتو د قانون د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون صلاحیت دی. دا کمیسیون د قانون کمیسیون د فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري او خاصې د هغه سیاسي توافقنامې په اساس باندې چې له بده مرغه ولسمشر په غیر قانوني ډول اساسی قانون سره په مخالفت اساسی قانون په تخشه کې ښه او بیا د کمیسیون ترکیب د ریاست جالب د حکومت د ملي وحدت د تخشه کې په وګړو غوړو کې یو د دوا کسا افغانستان دی او زه ډیر مهمه برخه عظیمه برخه ده چې هغه هم دومره احساس یا قرارت وکړي کمیسیون تحریم کوي. هغه تحریم ته هیڅ ارزښت ورنکړو شو، یعنی هیڅ ونه ګڼل دا په دې معنی چې افغانستان د اکثریت به ګڼل دي او دا بالکل یو د ستاسو توقع ده
سعادت صاحب، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل د همغه سیاسي توافق یو برخه ده چې د هیواد په کچه او په نړیواله کچه توافق پرې وشو. کومک د ملي وحدت حکومت کچېره هغه منو نو ولې د کمیسیون جوړېدل و نه منو؟
موږ نه دي منلي. ما په پایل کې خپل مخالفت کړی، باندې ځایر یا توفیق یا ولا غیر قانوني باندې محصول را پورته کړی چې د افغانستان منتخب ولسمشر د افغانستان د خلکو په رایه باندې عمله وکړه او دا هغه جفاوه له بده مرغه د وکړه او د افغانستان خلکو په دې توقع ته رایه نه ورکړې او نه د افغانستان وګړي دوی سره موافق دي. د ولسمشر د ضعف له امله دا هر څه رامنځته شوي او موږ نه باید د ولسمشر ضعف توجیه کړو. ملک ډاکټر غنی هم په یو ډول باندې په اساسي خاندان کې ښکېږي، تاسو ته خبر کوي او په لوړه تخته کې یو لښ خاورې ته باندې ناشته دي. د سیالت کې خپل جمهور بیا رئیس جمهور نه دی.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هیواد په کچه یو مهمه تصمیم نیونکې اداره ده. د دې ادارې موجودیت په هغه صورت کې چې مشر یې جمهور رئیس بې کفایته بولي، څه دی په روانو حالاتو کې؟ ولې استعفا نه ورکوي تاسو؟
ما ته ډیره جالبه ده، ما سره د ولسمشر صلاحیت وي، زه به یو ورځ دا زورور ټول په خپل ځای باندې کښېنوم. یو سړی چې دومره زړه نه لري هغه څنګه هېواد کښې ځان کم کړي؟ بله مرغه په دې شېبې کښې دا صلاحیت اوس ما سره نه شته چې تصمیم ونیسم. اوس چاته قدرت درلودوی ما به د ولسمشر په اړه هم اوس تصمیم نیولی وی. اوس مهمه خبره دا ده، زمونږ هدف دا دی چې مونږ به ولسمشر متوجه کړو. ولسمشر په افغانستان کښې د ډېر زیاتې وړکۍ ډلې نه ډارېږي. زه ورته وایم چې د افغانستان په ملت حساب وکړه، په هغه ولس حساب وکړه چې هغه ولس د تا لپاره د ګوتې پرې کولو څه چې د سر تر وتولو تر حده درته را ووته. د جواز خان په رایې باندې حساب وکړه چې هغه د خپل لور جنازه پرېښودله او د دې لپاره چې رایې ټکنۍ نه شي خلکو نه لور جنازه په هغه باندې حساب نه کوي. زه ډېر خواشینی په دې یم او بهرنیو دغه دومره چې لمن ووهله دې مسلې ته، یو خوا ته خو د افغانستان شکایت غسې کړه، بله خوا ته له دوه سره حکومت رامنځته کړه. اوس د شکایاتو کمیسیون په تحقیق کښې دوه سره خارجي شکایت کړي. زه بهرنیو ته ډېر واضح پیغام ورکړم چې تلاش مه کوئ افغانستان مطلقه ستاسې محتامې را وي. که چېرته تاسو دا تلاش کوئ په واقعیت کښې د افغانستان مخالفینو ته تاسې مشروعیت ورکوئ چې تاسې په مقابل کښې جګړه وکړي. او ولسمشر ته وایم چې د یو آزاد افغانستان او د یو باکفایت رئیس جمهور په توګه ورته باید ودرېږي، نه هغه ځاس چې تا تر اوسه پورې خلکو ته ورښودلی. د دې نه وروسته که زه دوام وکړي زه فکر کوم ډېر زیات ورته سخته ده چې هر څه بوده تصمیم نه شي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت و چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو او د غرض د دې کمیسیون د کارونو په اړه نظر څرګندو، دی وایي چې دا کمیسیون غیر قانوني دی او پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. ښاغلي سعادت دغه راز افغان ولسمشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزوري اداره تورن کړ. تر اوسه جمهوري ریاست د هغه د تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د چین سفیر د دو ورځو لپاره، البته د افغانستان لپاره، د چین سفیر د دو ورځو لپاره په کندهار ته تللی دی او غواړي چې له سوداګرو او چارواکو سره جلا جلا وګوري. چارواکو په لومړۍ لیدنه کتنه کې له هغې غوښتنه کړې ده چې په دې ولایت کې د چین قونسلګرۍ پرانستل شي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست، سهار مو نیکمرغه. ډېره زیاته مننه نوري صاحب، سهار مو
نیکمرغه.
بلی رشنی صاحب راته وای چې چین په کندهار کې څه کړی دي او خلک د څه لپاره غواړي چې د چین کنسلګری په کندهار کې پرانستل شي؟ چین بنسټیز کارونه کړی دي، کوم پروژې هلته پلی کړی دي، یا د چین او د کندهار ترمنځ د سوداګرۍ کوم راکړه ورکړه شته؟
اول به د چین د سفیر د سفر په اړه اړیدونکو ته ووایم چې د چین سفیر د دوو ورځو لپاره، البته د دوو ورځني سفر لپاره کندهار ته راغلی. په لومړۍ لیدنه کې چې چارواکو او سوداګرو له ځان سره وکړله، په دغه لیدنه کې د لکه تاسو یادونه وکړه د چینایي کنسلګرۍ د جوړېدو غوښتنه ده. د کندهار چارواکو او ملي سوداګرو دا یو مهم ضرورت باله او وویل چې د کنسلګرۍ پرانیستل به د چین هېواد سره د کندهار د سوداګرو د صادراتو، وارداتو او د ویزې په برخه کې چې کوم مشکلات موجود وي هغه باید راکم کړي. دغه راز د کندهار د امیر روغتیا رئیس د چین د سفیر څخه د صحت په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ډاکټر کوخلا په کندهار کې د میرویس او وزیر روغتون په اشاره وویل چې څلوېښت کاله مخکې د چین دغه بنیادي همکاري کړې وه، هم د خلکو په زړونو کې ځای لري. ده وویل چې دغه روغتون که څه هم د میرویس روغتون په نوم یادېږي، خو په د عامو خلکو په منځ کې دا په چینایي شفخاري باندې مشهوره دي. دغه راز د کندهار د برېښنا رئیس هم د چین د سفیر څخه ځینې غوښتنې مطرح کړې، ځکه چې کندهار کې برېښنا یو بنیادي ستونزه ده. د دې برخه کې د برېښنا رئیس د چین د سفیر ته وغوښتل چې موقتا دې یو سولر برېښنا سیستم په کندهار کې جوړ شي. تر دغه لیدنې وروسته د چین سفیر خپله د میرویس روغتون یا د چینایي شفخانې څخه هم لیدنه وکړله. دا وروسته مشخصا کومه ژمنه نه ده کړې چې وروسته به د برېښنا په برخه کې یا د صحت په برخه کې کومه همکاري کوي، خو وویل چې هېواد یې د افغانستان سره همکاري ته چمتو دی او له ځوانانو یې وغوښتل چې هغه 500 بورسونه چې په دې وروستیو کې د چین هېواد د افغانستان ځوانانو ته ورکړي دي، د دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. نو د چین سفیر نن هم په کندهار کې دی، دی کېدای شي د کندهار د صنعتي پارک څخه هم لیدنه وکړي. او ما مهمه دا چې په دا صنعتي پارک کې ټول لوی مشکل د برېښنا دي، چې تدیره پورې فابریکې یعنی ګاسو فابریکې د دغه برېښنا د نه موجودیت په خاطر باندې تړلې دي.
بلې رښتینی صاحب، دا سفر آیا غیر معمولی سفر دی؟ د سره نور کوم پلاوی هم ملګری دی کنه؟ آیا مخکې هم د چین سفیر قندهار ته سفرونه کړی دي کنه؟
دا د چین د سفیر لمړی سفر په کندهار دی او د سره د سوداګرۍ په برخه کې اتشا او د نور کسان هم ملګري دي. او تېره ورځ یې وویل چې دغه مشکلات او غوښتنې به دوی یاداشت کوي او هغه څه چې د دوی د امکانات موجود وي له خپل هېواد سره په دې اعتبار خبرې کوي او د کندهار د خلکو سره به همکاري کوي.
صادق رښتینی له تاسو نه مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبریالو چې دی ولایت د چین د سفیر د سفر په اړه معلومات راکول. او اوس هم زو ننګرهار ته. په ننګرهار کې ویل کیږي چې د ننګرهار د شینوارو په یو شمیر سیمو کې په وروستیو کې خوندي تړل شوی. دا چې علت څه دی؟ شاه محمود شینوار به پرې رڼا واچوي. شینوار صاحب، خبرونه ته راغلاست.
مننه نور شه څنګه تاسو یاد وکړه. ننګرهار په دښنوارو په چینو له سوالې کې د ماره فرصت معلومات لمخي سبان دی یو مشوران دی په دغه سیمه کې چې کله داعش او وسوال طالبان پرمن او سوال یې خچي پیل شو له خلک راکړه شو. نو ریاست دغه عامل خو چې دغه سیمه خلک راو کو چې دا او الته شوخه وو کولی خوځي چې هغه تر شي ویلي خو دغه اوس په افکې دي د سیمه ول سوالې د سیمه خلکو چې دغه سیمه موږ سره شریکه کړي دا د واقع د داعش او سوالې دلی په دې ولسوالۍ کې خونکو ته ګواښ کړی دی چې تاسو نور د حکومت معاش ماخلی او د دغې میاشتې کومه تنخواه چې ده دا به تاسو دې ولسوالۍ ډلې ته سپارئ. د دې اونۍ راهیسې په هڅ کې مینې ولسوالۍ ولی هم سیمی کو پوینا باندې چې تاسو مکتبونه تل شي ودی همدغه څنګه مونږ د معرفت اساس شری کړل دی دا معنی چې په دغه سوالې کې خوندې او غواخ شو دی او د تغیر رسمي راپور رسیدل دی خو دوی وایي چې په دې رسمي د رسمي اوسره شریکه شوی نه ده او د دې مسلې د تحقیق په حال کې دی
بلې شنوره صاحب دا لومړنی خونځي دی منځنی خونځي دی او کپ کې لیسه هم شته په هسکه مینک
نن څه پدې کې لیسې هم سمندني خونځي هم شته دا لوی پراخ او سوالې دا پدې کې په مجموع کې ټول خونځي چې کله وسوال او ځي او سوالې خون کو ته غواخ کړي دي هغه خونځي او ته نه ځي خونځي ته شوې دي او همدارنګ دا هم ورته ویل شوې دي چې تاسو د خپل خونځي او وسایل چې دي د وسوالې دلې ته تسلیم کړي دا غوښتنه هم ترې نه شوې ده لا تر اوسه پورې د سیمې خلکو په خبره باندې نه دا کار نه شوی خو وخت ورته ورکړي چې دوی خپل یوی نه استماش او همدارنګ د خونځي او کوم مسایل چې دي دا دغه وسوالې دلې ته تسلیمي د ماري فیصله یوازې دا ورته د خونځي او ټولنې غوښتې دي ولې نور مسایل تر اوسه نه دي تایید کړي
بلې شمه مو شنوره له تاسو نه مننه
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده
ازادي رادیو هر ورځ سهار له وو بجو د مخم تر وو بجو پوري اوریدلای شي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته انکتنه کوو
له بریتانیا خبرېدونکو اکسپرس ورسپانې د هغه تجربه لرونکي بریتانوي سرتیري خبري راخستې چې څو کله مخکې د هلمند مساکله ولسوالۍ ته نږدې په جګړه کې ټپي شوی وو ورسپانې لیکي کله چې کارلوس باکلی واوریدل چې مساکله ولسوالۍ بیا د طالبانو لخوا نیول شوې ټکانې وخوړ اکسپرس لیکي باکلی د 2008 میلادي کال په مارچ میاشت کې د هلمند په شمال کې په غزمه بوخت و چې پرې و کمین ور برابر سو او درې مرمۍ ولګید د هم هغه خبرونه رد کړل چې وسلوالو طالبانو دي د امریکا له هوایي حملو سره سره خپل دغه پخوانی مرکز د چهارشنبه پورې نیولې وی افغان چارواکو ویلي وړ مشپې د مساکله ولسوري هغه سیمې بیرته نیولې چې تاکتیکی شاتګ ورڅخه کړی وو بریتانوي اکسپرس ورسپانې لیکلي سختریزي وسلوال د ناټو د پخوانی سنگر یعنی مساکله د نیولو لپاره بیا سره منسجم سوي دي په دې ولسوالۍ کې د بریتانیا او امریکا د مبارزې پر مهال درويشت بریتانوي سرتیري وژل سوي دي ورسپانې زیاتوي وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د هلمند بل شمالي ولسوالۍ نوزاد هم ونیوله اکسپرس ورسپانه مساکله په تریاکو غنی ولسوالۍ غني چې د هلمند د قاچاق لارې هم ورڅخه تیریږي له پاکستان خبرېدونکو ورسپانې اکسپرس ټریبیون په کابل کې پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ورپېښو غوښنو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده د لیکنې په پیل کې راغلی یو اونۍ کېږي په کابل کې پاکستانی ډیپلوماټانو د کابل په لارو کوڅو کې د زورونو او غوښنو د زیاتېدو له کبله خپل استوګن ځایونه پرېښي او د سفارت په حویلۍ یا انګړ کې دننه ژوند کوي ځینو سرچینو اکسپرس ټریبیون ورسپانې ته ویلي په کابل کې د پاکستان د سفارت په لسګونو کارکونکو کې هم له سفیر او نورو ډیپلوماټانو سره یو ځای د سفارت په ودانۍ کې دننه ژوند کوي ورسپانې زیاتوي که څه هم افغان چارواکو د پاکستان د سفارت ته او د کارکونکو د پوره امن ډاډ ورکړی خو بیا هم ډیپلوماټان نه دي تیار چې د سفارت لانګړ څخه ووزي تر هغو چې د شار وضعیت ښه شوی نه وي په کابل کې تر وروستیو حملو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله پر پاکستان شدید انتقادونه وکړل چې د ټوریزم په وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي اکسپرس ټریبیون ورسپانې د خپلې سرچینې دا وینا هم راخستې چې ویلي دي په کابل کې پاکستانی ډیپلوماټانو ته وضعیت داسې دی لکه دوی چې یرغمل شوي وي ترې اونې زیات موده کې دوی د جدي امنیتي خطرونو له کبله د سفارت لانګټ څخه د باندې نه دي وتلي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
حاجی شمس الحق د هلمند لسنګین ولسوالۍ څخه لیکي د چین د سفیر سفر کندهار ته یو د خیر سفر دی خدای وکړي چې د آبادۍ په نیت راغلی وي چین په کندهار کې لوی خدمت کړی لکه د چین په مرسته هغه روغتون چې خلکو ته درملنه کوي او حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ څخه بیا لیکلی چې د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه ده. ولسمشر باید پاکستان له پامه ونه غورځوي. عبدالواسع هلمنوال د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه بیا لیک کې چیرې حکومت غواړي چې په ټاکنیز نظام کې اصلاحات راولي نو د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ دې پیل کړي. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بي سیمه ته سواتل شمیرې لاره پیغامونه را هستوي. موږ هم تاسو پیغامونه هرومرو درته خبرو. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو اته نیمه بجې دي. وړاندې تاسو د ورکوشو وزن د لټي پروګرام لرو خو اوس به بیا هم قسیم سولمل ته غوښ شو د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پرېکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبر رسمي بیان کې ویل شوي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات پای ته رسیدلي دي. د سرپل ولایت سرپرست والی عبدالجبار اقبین تېر ورځ ناوخته رسنۍ ته ویل په دغه عملیاتو کې د سرپل له 28 کلي د دولت له مخالفو وسلوالو څخه تصفیه شوی دي. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شول. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش چل پر مرکزونو 22 هوایي حمله وکړې. اسلامي دولت ډلې داعش پرون د سوریه په پالمیرا ښار کې یو بل لړخونې سیمه سخته زیانمنه کړه. د فرانسې د بارونی چارو وزیر لورن فابیوس د هنګری په ګډون د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. او استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې. په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او وازي اوریدلی شئ. وړاندې ستاسو د ورکوشو اعظم د لټي پروګرام لرو خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د فرانسې او جرمني جګپوړو چارواکو د ختیځ اروپا له هیوادونو غوښتي دي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د ښه چلند وکړي. زرګونه کډوال چې افغانان هم پکې د اروپایي هیوادونو ته د تلو په تمه له سختو لارو تیریږي او اکثره د لارو په اوږدو کې له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. له بلې خوا جرمني، فرانسې او برېټانیا له اروپایي هیوادو غوښتي دي چې د غیر قانوني کډوالو د پراخېدونکو بحران د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر امینست کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes.
Hungary pour Europa ke raejo arzakhtuno ta dranaway na kawi no zaka europai charwa ki bayad la Hungary charwa ko sare jidi aw kla ki khabari wakri
avec les responsables.
د راپورونو له مخې د هنګری پاوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتر غړي پولې په اوګدو کې د اغزن سیم لرونکو دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د ځینو هغو کسانو څرګندونو چې د پناه غوښتونکو کډوالو ته د جنس او مال په سترګه ګوري دای سخت خوشینای کړی. فابیوس وویل باید پوه شو چې کډوال هغه نارینه، میرمنې او ماشومان دي چې سخت ځورېدلي او پاینه حل کې هیله او امیدونه هم لري. د جرمنی د حکومت ویان ستيفن زایبرت هم پرون په اروپا کې لکډوالو سره د لا زیاتې خواخوږي او د پوینا د کډوالو د منصفانه منلو غوښتنه وکړه. نو موري وویل چې جرمنی او د ګوتو پښمار څو هیوادونو ته تر ټولو زیات کډوال مراجعه کوي. اټکل کیږي چې جرمنی ته به سکل شاوخوا اتلک کډوالو لاړ شي او ځکه د دې هیواد حکومت د دې بحران د حل لپاره د مرستې غوښتنه کړي. لبلې خوا د جرمني، فرانسې او برتانیا د کورنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د اروپا جنوب ته د رسیدلو کډوالو د کارونو د لا ښه ترسره کولو پر اړتیا ټینګار کړی. دوی له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د پراخیدونکي بحران د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ټینګار شوی چې د روان کال تر پایه په ایټالیا او یونان کې د دې کډوالو د نوملیکنې او د ګوتو د نښان د ثبتولو بهیر باید په سم ډول پر مخ ولاړ شي. په روان کال کې زرګونه کډوال چې اکثرا له افغانستان، بنګلادیش او سوریه څخه اروپایي هیوادونو ته ځي د دې سفر په ترڅ کې مړه او یا تری تم شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنی. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، ایس ایم ایسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. گرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې مونږ ته یو ایمیل هم را رسیدلی دی او د دې په څنګ کې یو ورک شوی عزیز هم پیدا شوی چې اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زنده ورځې چې دا پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000422211215. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. ګران اوریدونکو، راځي چې د پروګرام په پیل کې د محترم احسام الدین ایمیل تاسو ته زه در ولولم. دی په خپل ایمیل کې مونږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. بیا لیکي، د محمد حسن په نامه زموږ د کورنۍ یو غړی ورک شوی دی. د روژې په 14 نیټه یو اعلان ستاسو د راډیو له لارې نه خپور شوی دی کنه دی چې یو سړی خان محمد حسن د میرا جان زوی د هلمند د سنگین اوسیدونکی معرفي کوي. آیا په دغه نامه ورک شوی اعلان تاسو له ازادي راډیو نه خپور کړی دی او کنه؟ د تاسو د ځواب په هیله. ګران ورور احسام جانا، موږ په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام نه دی خپور کړی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د محمد حسن په نامه داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې له ازادي راډیو نه به خپور شوی وي. خو خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږئ، موږ به یې خپور کړو، کیدای شي چې پیدا شي. نو ګران دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دي چې د سخیدات په نامه د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو او عزت سره نږدې اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمال رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلي اوسېدونکی. تقریبا درې کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ کله کله ځان د فراد ولایت څخه ځان ماریږي کوي دغه کس تکلیف روانی اصل تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څو پیژني مری په تی نمبر څنګه و سفر وزره نه نوی یو او ایله دغه اعلان ما یو ځل مخکم کړی و ځینې ورونو راته زنګ وهلی و معلومات مې ورکړی و او دغه اعلان تخیدات ولد محمد تقریبا عمر یې د څلوېښت کالو څخه کم زیات انداز
تاسیز مونگا گل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دورو کشو وازیزان و دوستان پروگرام تا واگی است. کداغا پروگرام و پا آزادی رادیو که وانورد تاسی کولا شیر آزادی رادیو انترنتی پانه تلاشی اول تا داغا پروگرام لسر واوری. دیمونگ پتا دا www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گران دوستان و رازی چه و ساغا تیلیفونی پیغمونه واورو پا کمو که چه تاسی خپل برک شوی عزیزان او دوستان رتوی.
ہلو السلام علیکم زیاد خان د المن ولایت ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ یو کاکا زید چې د حضرت په نامه دی د پلار نوم یې اسماعیل الله دی او د اکا نوم یې جمع مرجان اخوند دی کله زه په کدې ازما آواز اوري یا د پاکل نور څوک مرته معلومات لري سور ځوان دی او دا یعنی سمې کې بو کده کله د پاکل من څوک معلومات لري یا د ازما آواز اوري په دغه شمیره دې ماته زنګ ووهي سپر اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور درې که زه په هغه باندې څوک معلومات لري په دغه شمېره کې مته زنګ ووهي.
وعلیکم السلام علیکم زیار خان د پکتیا ولایت مرکز ګرځي ساحت سرپاړی کې کیم زما په دغه نظر ګول په نامه خپل نوم ګلاباز ده او د گزار تکلیف لري په ژبه سم غږیده هم نشي او یو نیمه میاشت کې چې د کورنا ترکه سوال دا او د لوګر په مونږ سره کې په پوره وانو وال تر چال دلای که څوک په معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو باندې اړیکې ونیسي سپر اوس سوا ننوي سال لاس پک پنس مېرا زرګاوان سپر اوس سوا ننوي سال لاس پک پنس
زه د شي د اساس د ولسوالۍ ما د ولومبغ د کړي او شیدم کیما د ظاهر په نامه زهرنام ورته بیا د جمد رسول اکال مسی دی د یعقوب اکا فکر زی دی کچیری د اسما ژغ دی او دی یا نور یو چا ته پاته معلوم یې په دغه شماره دی ما ته زنګ ووی لکه غونی جایزه ورکړو کېږي. سلام علیکم.
مایا بچا خلا دی یا فز احمد میر د جکا زی دی کچیری څوک ما زغوري یا منا د معلومات لري موږ دې په داده شمیر زنګ وي چې پر و یو یو درې نه چې زه غواړم په خشي نور دې شي دا کچیر او چا معلومات. سلام علیکم.
سلام علیکم زه عبد النصير د هلمند ولایت په پنځه کلو په سیسره په تماس کې ما ماما دې چې په عبد الملک نیمیږي په لیکو مشکور دی دا څنګه چې کار کیږي د خپل ولایت په اړه د سوالې د ګنګش تکې د ګنګش کار کیږي ساده کوي تر ما کاځي دي چې څو په معلومات لري موږ سره په دغه شمیرو باندې تماسول شي څه پر و یو درې دوا شپږ یو شمیره تات کاروم څه پر و یو دوا درې و شپږ یو. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. دا ایت لا دی من ولایت ساس سرا په تماس کین ما ماما چې غفار نمیر دی د میرمندو د ایګرابات ته سیمه دی او اته کال کې ری شورک دی چې دار مسلمان ته درک معلومه پر دغه شمیرې د ما سره اړیکه څنګه کی صفر وسو دوا اته سو وویش درې سو اتیا نور وخت نه نیسم دا لا پامه.
بلی السلام علیکم. زه شراغه درګان ولا د چورې د سوالې ما یو د خلاصوی دی د لاس کال کې چورک دی چاته کې پته ستا په دې شپه د رنګ فراویا د سعود ولس نه ساو یو او څلور څلور زر چې نیور کول کیږي. وسلام.
بلی السلام. بیا ولایت اول د بوي ته خپل سره بلې زما یو تر رنګ چې دین ما ته نه دی او ولس کال دې چې ورته کټا پیدا کما ته پیدا غوښمه زنګوې پیپر څنګه دوا او انا یو پیپر چلو راته څنګه او دغه ماته دغه اسمه راځه. سلام.
السلام علیکم. زه په روډه خوش ولایته کې برای ولا سوال ته خبرې کوم. زما پلان کې د نمبر په محمد اعظم نوم پلان دی محمد. دا یی دوه شی درې سره فیز خاصه مې درې کا سوال ده. کار څه ته په معلومات مې کې درې شی راځم یو څه پر واش ته یو و دوا ته لو یو یو دوا درې شی راځي چې پر و دوا و نه و درې و دوا دا ډېر
ازادي راځي ته سلام دې مخصور دې مخ ته یو الګ دې بنون دې الیاس راځي مجاور زوی چې څنګه نشته مخ ته د مومن کلینیک نه لاګره کې شوی دې دا وی تا څنګه تاسو هغه کې اعلان کې چې هر څه چې پیدا کړی دې مور او پلار پاتا د څوک په سترګو ولنه شوی دې او خوښ کو هغه سړي ته چې څه سره دې پایش کو کڅه شه واری کوم شه نی واری مونږ به وتور کو او د خدای په لیاس د قران په لیاس د رحم باندې وکي او تاسو خپل ازادي راځو ته پیغام کړي چې مونږ د تاسو د پیغام له طریقې مونږ راشو او دغه الله وکړه. السلام
بله السلام علیکم زه د سمې چې د ایمان علي په ګرن سیر رساله څخه خبر کوم. زما ورور او درباري چې د شپږ کال کې د ما ماګان د کور د کوټې سنه د لکه سوي دي هر مسلمان وکړای شي د دې سره وسره یا د خپل د ژغاوري ماته په تاسو شمیرې جنګوي سپاراویا او اته سلو تنزه یو پنځه اته سل شپږ دا شمیره ده په پای کې د څه په دې دا شمیره ده ماته د جنګوي
زګو محمد امبيرات ول سره خبر کوم. ما یو څو شاش کال درانه یی کال نن سم چې ورته د مزار په اول ځین چې وځه کال ورته طالبان چې تلل ارته کې خبره کوي چې باندې ما چې څنګه ورته ځای کال لري ما چې په داش مار ځنګ وي سپر و سپر و لوارنه تینځه تینځه سپر و ځان سپر ول لري دا ورنه دی دا تینځه دی دا یو دی دا نه دا لمبر ارته کې دا چې مدې ځنګ دا لمبر تکرارو ته په هغه کانو د باور سره پر دا په سپر په دې داسې پر سپر و دا نمبر د غیروان ځا سپر و دې د باور نه دی څنګه یو نه دا نمبر هر څه سره کې کاندوال چې دې ما غاوري خو دا نمبر ما ته ځنه دا نمبر سره سپر و سپر و باور نه څنګه یو نه یو ګل محمد دې زمراکا دې ای ماما دا واز دې څنګه وایې چې زه بندې خو دې ما زه غوښ په دغه شمارې د ماته څنګه وې شماره نو تر هغه چې بندې هم دمو سره وګورې په هغه اول نمبر سره سپر په دغه نمبر ما څنګه کې دې ما زه غوښ سپر و ځان سپر و دا ور نه څنګه سپر یو نه دا نمبر اته څنګه درک دې باندې و د نصر الله دې د تور اعظم سیدې او ګډور لا خان دې زما زغه غوري چې دا ارج ځای چې اندواله زغه د مسرادي پر ادلم نسي.
السلام علیکم زه دلاور دی محمد داوود زو دی حولت متفاهم له سوال تاسو سره خبر چې ما یو ورور د نصرلانی می تقریبا دغه ورس کال کې سناره کسور چې تاسو معلوماتي نو موږ ته د دېش مې له زنګ وږي کوم به سرپرسته د مور فلار ته خپل قسمت رسیدلې ده نو د خدای په خپل دا پیغام اورم ځان دراور سه کوټ و سلام.
دا کوم اوبګلار باندې خبره کومه د بلوچستان کوټي خانوزیسه تقریبا زما یو اورور نه درکاسو دی دا درې څلور کال کېږي نو که هر څه په پته دې مخکورنی دی را په خپګان د مامور څار دی خپګان په کې به خو به دې مخکورنی راڅو کې چې واده هم نو خدای دې زندې دلې دی راڅور کې نادرکه دی نو که چاته هم پته ما ته دې پداس مې راخې دې پونو کې زما د ټلیفون شمه را ده 0314 8 0 0 مطلب یو دې دا شمه را ده ته اعلان هم 0 3 1 8 0 1 0 0 دا زما د ټلیفون شمه را ده هر چاته معلوماتي ما ته دې پدې شمه را زنګ وې.
مانو محمد جواد دی د کندهار ولایت خبر کوم. زما یو خریه دی بیدلان میزي د عبدالحکیم زیدی په لسمه حوزه کې د مناصر په دغه ترې سره ورکو دی په دا غا چا معلومات لري په اړه معلومات لري په خبره په دغه کې نه روي ځنګ وي 0 و
صفر دریش پنج پنځه څلور پنځه نه شپږ بلک نره صفر اووه صفر پنځه درې اته دوه څلور اووه دوه په دغه لاندنۍ شمېرو تماس ونیسي وسکنه.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د بنجې کچې کې د ولسوالۍ ستاسو خبره کوم. ما یو ماما د عزیز الله په نامه چې دا درې کاله کېږي چې ورک دی، نو که مسلمان ورته په دغه هکله معلومات ما ته دې په ده شمېره زنګوي، صفر اووه صفر درې صفر یو شپږ پنځه صفر اووه. زمره یو ځل بیا وایم، صفر اووه صفر درې صفر یو شپږ پنځه اووه صفر. هر مسلمان ورته که په دغه کې ما ته بس په دغه شمېره زنګ وای. او د ازادي راډیو د کارکوونکو ته سلام وایم چې دا سیستم یې فعاله کړی. وسلام په احترام، سلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1
شفیعالله احمد هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د لورزنګي د سیمې یم. ما یوه کا دی دغه څوارلس میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري، نو دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0 0 4 2 3 2 5 4 3. او بله د ټلیفون شمېره ده 0 0 4 8 9 3 4 2 2. هر څوک که د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو سره معلومات راکړي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
ما یو ماما دی شاولي نومېږي، د خدای نظر زوی دی، دی د خپلو وړونو کشر ورور دی، د ده د وړونو نوماندي دوست محمد، سید محمد، عطاالله، محمد ولي او عبدالغني. که چېرې دی از مازه خپله اوري او یا بل څوک دی د خبر وکړي، زموږ د ټلیفون شمېره 0 0 5 3 1 1 8. د ټلیفون شمېره ځلې بیا 0 0 5 3 1 1 8. پیغامان
زال محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ حاکم سورک ازانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي اووه کاله دمخه له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني دا ځینې ښېدا دي. ترمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته مخ ته زخمي شوې، بېرته ترې روغه شوې ده. کله چې زما غږ په خپله اوري او یا ډنډوالان اوري، معنوي له مخکې پلان د شماره اړیکه ټینګه شي او خپله لکه افغاني زه دې ترلاسه کړي. اړیکې شمېره ده 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خبرک کی د اسمت په نامه باندې دا یو کال کیږي چې نادرا کړم په دغه اړه څوک معلومات راکړي ډېر مننه به وي د ټلیفون شمېره 0 0 8 5 4 4 3 8 6 2. د ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم 0 0 8 4 3 8 5 2. نو په دغه نمبر کولای تماس ونیسئ.
السلام علیکم. زه جات بری کاکړ د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زموږ یو لکه د پټو د شهر څخه یو نیم کال کې خدمت لپاره کسه و دی محمد نمیږي د رحمت الله زینی د چفه نظر مسی دی. نو هر چا ته کوم دی یا څوک معلومات کړي د اسلامي پخوژې د مخه د دغه نمبر او ټلیفون وو چې ځان دی ووی 0 0 2 9 درسه و 2 0 2 5 5 یو پلاګیا تکرارو 0 0 2 9 درسه و 2 0 2 5 5 دبل نمبر دی 0 0 2 9 درسه و 2 8 8 2 8 9 یو پلاګیا تکرارو 0 0 2 9 8 2 8 9 درېم نمبر هم تکرارو
صفر صفر دنیوي درې سوه اته دېرش څلور اویا درې سوه پنځه صفر صفر دنیوي درې سوه اته دېرش څلور اویا درې سوه پنځه هر چا ته که معلوم یې نو د اسلامي خواخوږۍ د مخه دې زموږ سره په دغه نمبرو باندې پته ونی رابطه وکړي. عمر یې تقریبا پنځلس کاله دی، سپین هلک دی، سرتور سر دا د مخ لوړه شونډه یې دا چې شاته ولاړه ده. نو موږ ته یې چا ټلیفون هم کړی و چې چیرې پېښور کې په مردان کې په میران قانوني کې دی، نو هلته موږ معلومات وکړي خو چا یې پته نه کړه.
زه حاجي کاکو د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د سیاکوشې د کلي. زما یو قریب نام محمد قاسم د عبدالوهاب اکا زوی د سیاکوشې اوسېدونکی، دوه کاله کېږي چې زموږ د کوره څه نادرکه شوی دی. که یاد زما غږ خپل اوري یا د ده په څوک درک لري و ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي: صفر اووه صفر دوه دولس اته دېرش دو نوي. د ټلیفون شمېره بیا وایم: صفر اووه صفر دوه دولس اته دېرش دو نوي. وسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبې ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونه لري. Thank you.